تانو ته امر کړی چې خپل کورونو ته دې نه ورځي ځکه چې د نورو ټکانونو خطر اهم شته.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د مشال ریډیو د خبرونو تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانی ته چې ورشي نو دغه تل کې نور ډیر خوندور پروګرامونه، ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. ورزو د پاکستان د کورونی ورسپانو په لور چې په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو خپل لیکنې خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي د پانامالیکس په معاملې باندې د امریکې بیان د توجه وړ دی، چې پکې ویلي دي د پاکستان د جمهوری حکومت وزیر اعظم متعلق فیصله که اولس په خپل وکړي نو ډیر بخوي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو چې کله هم په پاکستان کې دا قسمه معاملې راشي نو هر څړی پکې خپل سیاسي بازار ګرموي، او دا اوس چې د پانامالیکس معامله راغله او په دې کې د یو شمېر نورو پاکستانیانو په شمول د وزیر اعظم د بچو نمونه هم راغله نو ټولو سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم باندې ګوتې پورته کول شروع کړه. ادارې زیاتوي دا وخت د پاکستان ټول غټ غټ سیاستوال لندن ته تللی دي، او ښکاري داسې چې دا مسله په لندن کې هوارې دل دي او هر سیاستدان په لندن کې خپل مفادات لټوي. ادریا اخري کې لیږي باید چې ټولي مسلې هم په پاکستان کې هوارې کړي شي او ټولو سیاسي ګوندونو له په اتفاق سره یو غوري احتسابي عمل شروع کول پکار دي، ځکه چې دا وخت یو مکمل آزاد او خپلواک سیټ اپ ضرورت دی. د کوم مشر چې د الیکشن کمیشن د مشر پرنګ په اتفاق رای سره ټاکل کیږي نو پکار دي چې د ملکي احتساب د هر چا کیږي او دغه بیا سرتا ورسول شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې په پاکستان کې په پولیو باندې لیکلي او وایي چې لسو کالو راسي پاکستان له خپل خاورې د پولیو رنس ختمېدو لپاره اقدامات کوي، خو تر دې دمه په دغه مقصد کې کامیاب نه شو. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د پولیو رنس نه کابو کېدو یو شمېر وجه دي، چې پکې د مور او پلار انکار او بل پلو د پولیو د ډلو ځینو علاقو ته نه رسېدل. همدا وجه ده چې نن د نړۍ نظر په پاکستان دی چې دلته ولې دا رنز نه ختمیږي. د ادارې په وینا چې په پولیو ساسکو باندې د کوشش وروستو پاکستان حکومت تیر کال د اګست په میاشت کې د ستنو په ذریعه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پیل کړه، او د دې پیل یې له بلوچستانه وکړو. خو مونږ یوازې هیله کولی شو چې په پاکستان کې د دې عمل نه د پولیو مخنیوي وشي. ادریا اخر کې وایي د بل ګیټس د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي فاونډیشن په دوحه کې ویلي دي چې له پاکستان او افغانستان بعد د کال 2019 پورې د پولیو رنس ختموي، خو ځمکني حقاق بل سوایي. نو په داسې صورتحال کې خدای دې وکړي چې د دوی دا پیشګویي رښتیا ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې ځینې مهم خنډونه دي، چې پکې د پاکستان سیاسي حکومت، پوځي مشرتابه او د هند د نریندرا مودي حکومت شامل دي. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي ځینې خلک دا نظر لري چې په افغانستان کې به روان کال د طالبانو د پسرلي عملیات زیات خطرناک وي. د دواړو لیکنو ځینې مهمې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان ورسپانلی کې د پاکستان او هند مذاکراتو ګیر چاپیره تل درې طاقتونه ګرځي چې غور کولو ته ضرورت لري. په دې کې یو د پاکستان سیاسي حکومت دی چې وړاندې نه د تګلارې په برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف زړورتیا د هند اړخته کولو لپاره هڅې کړې دي. ادارې لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو په لړ کې دویم لوی طاقت د پاکستان پوځي مشرتابه ده، چې دا مهال د هیواد دننه د هند د مداخلت د تورونو په زیاتولو کې مصروفه ده، او د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پوځ د هند او پاکستان د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو تر لاندې د لوی کچې مذاکرات کول نه غواړي. ادارې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې دریم طاقت د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند حکومت یادوي، چې دا ښکاري چې له پاکستان سره د خبرو کولو یا له پام غورځولو په برخه کې د خپل ذهن جوړولو جوګه نه دی. ادارې لیکي ساده خبره دا ده چې پاکستان دومره لوی دی چې هند یې له پامه نشي غورځولی، بلخوا هند دومره لوی دی چې پاکستان جګړه نشي ورسره کولی. ډان لیکي په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه دا دریس لري چې د هیواد د سیاسي او ټولنیز صلاحیت لپاره له هند سره صلح ضروری ده. بلخوا فرایډی ټایمز مجله لیکي زیاتره خلک دا اندازه لګوي چې په افغانستان کې به د طالبانو د پسرلي سګنی عملیات د تیر کال پرتله زیات سخت وي. د یو راپور له مخې تیر کال په هیواد کې د 11,000 زیاتو عامو وګړو شاوخوا 20,000 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. دغسې تیر کال په افغانستان کې طالبانو د نورو کلونو پرتله زیاتره لاسته راوړنې کړې دي. مقاله لیکي داسې هم باور کېده چې طالبان باندې ستي راتلونکي کې د خپلو فعالیتونو زیاتولو هڅه وکړي چې دا شان د افغان حکومت سره د راتلونکو مذاکراتو پر مهال خپل ځواک زیات کړي. مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې د طالبانو اندازې بداوي چې څومره یې پسرلني عملیات زیات خونړي وي، نو هم هغه سیبا د کابل سره د معاهدې کولو لپاره د دوی پوزیشن زیات په بهتره توګه خوندي وي. خو د مقالې په خبره د داسې معاهدې لپاره به مهم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوعیت وي. فرایډی ټایمز لیکي د تشدد زیاتېدو سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابېدای شي. د افغانستان د استخباراتو مشر مسعود اندرابي په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې د پاکستان استخباراتي اداره په بشپړه توګه د طالبانو ملاتړ کوي او طالبان په افغانستان کې جګړې کولو او د ځمکې نیولو ته په دوامداره توګه هڅوي. هلته د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون د ترکی او ایران ولسمشرانو په انقره کې ملاقات کړی دی او د شام د جګړې او د دوه اړخیزو تعلقاتو په موضوع یې خبرې کړې دي. رجب طیب اردوان او حسن روحانی ویل دواړه هیوادونه په سیمه کې د روانې وینې تویدنې د بندیز غوښتونکي دي. رضوان مراد یې په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې دا رپورټ لري.
د ترکیې او ایران ولسمشرانو د سیمه ایزو شخړو په ځانګړي ډول د سوریې او عراق په اړه په خپلو کې د همکاریو په زیاتولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی پرون په انقره کې تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه، تجزیه را ما در هیچ کشوری
دیوای دا هیوادونو پولی باید ثابت پاتې شي. د هیڅ هیواد تجزیه نه غواړو. موږ ټول د دې هیوادونو پر ثبات ټینګار کوو. وژنه او جګړه باید ودرېږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل سره له دې چې انقره او تهران د سوریه د جګړې په اړه مختلف دریځونه لري، خو دواړه په دې سلاح دي چې په سیمه کې روانه وینه تویدنه باید بند شي. ترکیه او ایران د سوریه د جګړې په برخه کې یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنگیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر ویل هیله مند دی چې د انقره او تهران ترمنځ کلنی سوداګري 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس مهال په کلنی ډول له یو بل سره د 10 میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر ویل پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اوس د ترکیې او ایران ترمنځ د همکاریو لپاره ښه فرصت دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سباندې 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. دا وخت هم تاسو لپاره یو کلتوري هفتوار خبرونه د باختر ستوري لرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ خبريال باز محمد عابد تیاروي راځي چې په غړې وره.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز مامد بدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسي کوربایم. پنننې خبرونه کې به د علمی او مسلکی کتابونو په تود بازار ریپورت ولرو. بیا به د یوې مدني ټولنې له اړخه د جوړې شوې مشاعرې ریپورت وړاندې کړو او په اخره کې به د فرهنګیانو محلي سندریز بندار ته تم شو. نمری ریپورت درازو ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر کتاب خپرندوی ټولنې پکې په فعالیت بوختې دي. خو په دې وروستیو څو کلونو کې خپرندوی ټولنې هڅې کوي چې د پوهنتون د استادانو لخوا لیکل شوي درسي کتابونه خپاره کړي او دا ځکه چې د تخلیقي او هنري کتابونو پرتله یې بازار ښه دی. نور حال په ریپورت کې درکوو. د 1300 کلونو راهیسې په جلال آباد کې خپرندویو ټولنو او کتاب پلورونکو د مسلکي او علمی کتابونو خپرولو ته مټې رانغښتي او د ادبي او هنري کتابونو پرتله یې د خرڅلاو بازار هم ښه دی. په جلال آباد کې د مومند کتاب خپرندویو ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا مومند وایي چې تر دې دمه یې تر 800 عنوانو پورې بیلابیل کتابونه خپاره کړي. خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې د علمي او مسلکي کتابونو خپرولو ته ملا تړلې روزګاری ښه شوی دی.
وروستیو څو وختونو کې موږ تدریسي کتابونو ته ډېر اولیت ورکوو. فرضیه کې دا د محصلینو ضرورت دی او مخکې به دا چپټر په برخه کې راتلل. چپټرې به وي هغه به ورکېدوم او اوس استادانو خواري وکړل دا کتابونه د چاپ په دغه باندې سنبال کړل او موږ چاپ په ورته. ځکه دا نور عام کتابونه چې دي دا کتابونه بازار کې خرڅلاو نه لري. تدریسي کتاب چې دی دا ډېر ښه خرڅېږي. زموږ هم یو څو شو د محصلینو هم یو څو شو.
په ننګرهار کې محصلین هم خوشاله دي چې په بازار کې ورته د پوهنتون نصابي کتابونه پر لاس ورزی. دوتنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سبحان الله د زراعت منځ د سلورم سم محصل دا کتاب چې کومه وخت د کرنیزو پتونو مخنیوی نیمه تدریسي کتاب دی چې په رنګه بڼه چاپ دی. د زراعت د پونځي محصلینو لپاره ډېر اړین کتاب دی او د هغه د ضرورت مطابق موضوعګان په دې کتاب کې شته. د دې لپاره موږ راغلو چې دا کتاب ضرورت په اساس واخلو.
نوم یې شوکت دی. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پونځي د دریم کال محصل یم. او څنګه چې موږ ته د ادارې او ډیپلوماسۍ څنګه کې د نړیوالو سیاستونو په اړه یو مضمون تدریسیږي نو موږ مجبور چې خارجي مطالعه ولرو. د خارجي مطالعې لپاره راغلی یم د کتابخانې ته چې یو څه اضافه کتابونه واخلم د نړیوال سیاستونو په اړه او ځینې نور کتابونه ورسره څنګ کې اخلم چې هغه موږ اضافي مطالعې لپاره موږ ته ډېر ضروري دي. صرف په هغه چپټر باندې هم څه نه کېږي که نه باید موږ له یو څه نور مطالعه ولرو خارجي.
شاعر او لیکوال عمران خزان وایي چې لیکوال او شاعر په کتاب پیسې نه ورکوي، یوازې محصلین دي چې د ضرورت په اساس کتابونه په بیا اخلي.
ډیر خلک د فیسبوک هم د مطالعه نه ایستلي دي او څوک چې مطالعه کوي هغه ټول په مفته کتابونه روږدي شوي دي. بدبختانه چې په کتاب باندې افغانستان کې څوک روپۍ نه ورکوي. کوم کتاب چې نن سبا ډیر خرڅېږي هغه تدریسي کتابونه دي. یوازې محصلین مجبور دي چې هغه کتاب واخلي، نورې بیه جیګه ده. او دا په دې خاطر چې کوم استاد چې دی خپرندې ټولنې ته کتاب ورکوي نو یې هغه ورباندې څه اضافه روپۍ دي چې دا روپۍ به ماته راکړي. همدغه وجه ده چې دې روپو د کتاب بیه جیګه کړې ده او هر سړی ورته لاسرسی نه لري.
خو یو شمېر ځوانان چې د مطالعې سره مینه لري بیا د کتابونو لړور قیمت نه شکایت کوي.
زمانو مغل محمد زده کامید ولسوالی اوسیدین کې مخکې چې موږ ورته کتابونه مخستو لګرزان مو چې وسره کتابونه بیا کړو چې دا کتابونه بیا موږ وکړه لګران شوې دي. موږ وختنه دا چې بس دا نرخونه له کنټرول شي.
د مطالعې سره زیات علاقه لرو. مخکې هم دلته کتابونه اخیستل لګرزان او اوس ټول ځوانان غواړي چې مطالعه وکړي خو د کتابونو بیا جیګه شوې ده.
بلخوا د ننګرهار د کتاب پرندو ټولونو مسولین وایي چې په هیواد کې پر ټولو تخنیکی وسایلو د سنبالو مطبوع نشواله، د دوی د دکانونو لوړې کرایې او په بهر کې د کتابونو چاپ د کتاب بیه لوړه کړې ده. خو کتون کې په دې باور دي چې که کتاب خپرونکو ته په کور دننه د کتاب د چاپ په برخه کې اسانتیاوي ډېرې شي، له یوې خوا به یې د هیواد ملي اقتصاد پیاوړی کړی وي او له بلې خوا کتابونو ته د ځوانانو لاسرسی به د هغوی علمي کچه لا پسې لوړه کړې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د پسرلی پر اتک سره په ننګرار کې پر ادبی ټولنو سربیره ځنی مدني ټولنې هم مشاعری جوړوي. تیرونې د ملي سبات په نوم یوې ټولنې د سولې په نوم یوه مشاعره په جلال آباد کې جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه مشاعره تابعه د ملي سبا ټولنې کړې وه چې په ګڼ شمېر شاعرانو سربېره په کې په لسګونو مدني فعالانو او د یادې ټولنې غړو ګډون کړی و. د ملي سبا ټولنې مشر او د افغانستان د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل د مشاعرې د جوړېدو په حق له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې مشاعره جوړه کړې چې خلکو ته د سولې او امن پیغام ورکړي.
د جلال آباد ښکلي ښار ته راغلی اسو او دلته زموږ هم فکرانو د ملي ثبات غړو یو مشاعره په لار باندې چولې ده چې هغې کې ډېر تکړه شاعران، فرهنګیان او همدارنګه لیکوالانو ګډون کړی، ځوانانو او مدني فعالانو، ژورنالیستانو چې هغې کې د صلح پیغام او همدارنګه د یووالي پیغام درلوده.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل. میرویس انتظار په خپل شعر کې دردمنو ماښامونو ته تسلي ورکوي.
ژوندون پکې ځوړند اور په صد دی ماښامیا، په مونږ باندې د جبر دا کوم حد دی ماښام مایا، دا دوڑی د نفرت بستال ذات سنگ وزی، دا جنگ پا دے وطن خو سرابت دے ما خامیا، بس حسی یو بل پا نخبر باندی وجنی، زما پا خام کی دغا رواج بد دے ما خامیا.
خالد سنگر پا خپل شیر کی دا بدمنی و شیبو تر سوری لاندی دا امن خوبو نوینی.
کلا چی سول وم او برخ دا جگڑی نو ما، پزان ثابت وم لکا گرد زری زری نو ما، تل به میزان ته د زمیر له زاویې نه کتل لکه د بل محتاج د سپینې آینې نوم، ما له رقیبه فتحه کړې وې د ښکلو سیمې لکه خالد سنگر کې پروتم بې جذبې نوم.
زمیر احمد احمدی په خپل شعر کې د مظلومیت په وړاندې د بربریت عمل ته په حقارت کتلی دي.
زری 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 اجازه نه وه مزدورۍ کې د دمې اجازه نه وه، څڼورو په ښکاره اعلان کړی د عسکرو د جنازې اجازه نه وه.
ضیاءالدین متمل په خپله خاوره ورورین حالات په یو نظم کې انځور کړي وو چې یوه برخه یې دلته را اخلو.
د جنت په څیر هېواد یې دوزخیان در کې اوسیږي، د نفرت ترانې وایي، د الفت مریدان وژني، ګلکسونه یې لمبه کړل هم د هورې غلمان وژني. په لمانځه به نه پوهېږي او فتوې به د مرګ ورکا، د اسلام په نوم را درومي، د فرعون د لښکر ژني، ستا ښایست لوله پکړ د یو څو پیسو د پاره، لبار خو دی وینی ساسی، اننگی دی شویس کروٹی، او بارود دی فزلفان و شندل کی گی.
سرل دی چه پا ننگرار کسو ادبی طولنی پا فعالیت بختی دی چه پا رونیزو غندو سربیر زنگری غندی او مشایری جوڑوی، خوسکل چه پا سیما پا سرلی را دبرشبه پا ننگرار کی بیلابیلو ادبی او مدنی طولنو هم لوی مشایری جوڑی کلی او شاعرانو پکې خپل شعرونو کې د بدمنۍ او سر ټکولې او د امن پیغام ورکړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو شمیر ننګرهار میشتو فرهنګیانو تیرونې د خپل یو فرهنګي ملګري په ویاړ چې د انجینرۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې ترسره کړې، یو سندریز بندر جوړ کړی وو چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا نغمه په جلال آباد ښار کې له یوې حجرې څخه اورېدل کېږي چرته چې یو شمیر ننګرهار میشتي فرهنګیان د خپل یو فرهنګي ملګري د ماسترۍ د سند د ترلاسه کولو په ویاړ ورټول شوي ول. د دغه سندریز بندر تابع تناز لیکوال انجینر عباسین بهیر کړی وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر یې د خپل فرهنګي ملګري د فراغت په ویاړ د دوستانو لپاره سندریز بندر جوړ کړی چې نور ځوانان زده کړو ته تشویق کړي.
زمنګ دا ملګری انجینر راحت ګل زرمن
په هند کې سړک جوړونه کې ماستری وکړه او دای چې بریالي راستون شو هیواد ته، نو د نورو ځوانانو د هڅونې لپاره هم دته د موسیقۍ یو بنډار جوړ کړ، ملګري دوستان هم راټول کړل، فرهنګي دوستان. نو د دې نه پیغام دا دی، د دې ناستې نه، د دې سندریز بنډار نه، چې نور هغه ځوانان چې لسان زده کړي کړي دي هغوی باید ماسټری ته لاړ شي، چې ماسټري کړي دي هغوی دکتورا ته لاړ شي، هغوی چې د دولسمه فارغ دي باید لسانس وکړي.
انجینر راحت ګل زرمل خوشاله و چې فرهنګي یارانو یې د فراغت په ویاړ سندریز بنډار جوړ کړی دی.
زه د خپل فرهنګي ملګرو ډیره مننه کوم، شکریا ادا کوم چې کله دوه کاله وړاندې زه په انجینري برخه کې انډیا ته ماسټری ته تلم، نو دویم دغسې یو سندریز ماخامي باندې له ما سره خدای پاماني وکړه. او اوس چې دا وروسته د دوه کال نه زه خپل وطن ته د ماسټر ډیګري سره بیرته راستنیږم، نو بیا هم زما ملګرو فرهنګي یارانو دا زما ډیګري یو سندریز ماخامي سره بیا ون مانځله. خوشحاله یم چې مونږ د سولې په فضا کې دلته راټول شوي او هیوادوالو ته د سولې یو پیغام ورکو.
په دغه سندریز بندر کې وتلي محلي سندرغاړي بیدار باچا غزلې، سروکي، داستان او ټپي وویلې. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې پلې هم د فرهنګیانو په منځ کې له دغه سندریز بندر نه خوند واخیست.
زه ډیر خوشاله یم چې د سادیبانو شاعرانو کې ناست یم او د پروګرامونو داسې ښه دی چې دوه غزل موري، چاربیت موري او پروګرامونو ته چیزو هلته نو ټول گنجشکک د زړم ته چاودیدل.
استاد لال پاچا زمون چې دغه سندریز بندر ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل لکه نه چې د پښتو محلي موسیقي کمرنګ شوی، ور سره په کلیوالو سیمو کې د بدمنۍ ټغر هم خپور شوی دی.
په پخوانیو وختونو کې چې دا موسیقي غږېدله نو هلته د خلکو زړونه هم ژوندي وو، هلته نه جنګ و، نه جګړې وې، نه کرکه و، نه بدبیني وه. خو کله چې په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی او زموږ محلي موسیقي تته شوې ده، نو تاسې ګورئ زموږ په ګران هېواد کې د جنګ او د کرکې او د نفرتونو ټغر هم غوړېدلی دی. نو که چېرته بېرته زموږ همدغه محلي موسیقي چې زموږ ستاسې د کلتور او د فولکلور پېژندنه کوي راژوندۍ شي، زه په دې باوري یم چې زموږ دیرې به راژوندۍ شي، زموږ حجرې به راژوندۍ شي، او د کرکې او د نفرت او د جګړې ځای به مینه او محبت ونیسي.
دغه سندریز بندر بیدار باچا د یو شوقي ځوان په ملته په سروکو، غزلو، لوبو او ټپو تر نیمو شپو وغزولو. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو، د باختر ستوري اونیزه خبرونه هم دومره با، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
Thank you.
مجنون پدخ کی پجڑا شو او مست لیلا بم پکم گلشن کی وی
او سرمال پا محبت کی قربانی گی او شیدال بیالم نا محبت کی
تصور میں پکو کنو
ویسے
لگو او دگا نمرن جانان سانی نشتا